شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. دا د 2020 لدی کال لومړنی غرمنی خبری خبرونه ده. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغه شپه په یوه کانفرنس کې د شکایتونو د ارزونې او څېړنې د پرمختګ په اړه معلومات ورکوي. نن چهارشنبه ده، د مرغوم یا جدی ولسمه د 2020 میلادي کال د جنوري اوله. پایل خبرونو کې ریل فریبا ظاهر څخه وري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د کندوز چارواکي په دشت ارچولس ولایت کې د دیارلس امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د واورو له اورېدو سره په یو وخت د سالنګ پر لویه لاره د ټیلر لرونکو موټرو تګ راتګ منع سو، او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د جنوري په لومړۍ نیټه چې نن ده په نړۍ کې څه باندې 3 لکه ماشومان زیږي. د خبرونو تفصیل. یوې امنیتي سرچینې ویلې د کندوز په دشت ارچولس ولایت کې 13 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسله والو طالبانو په ارچي کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په لړ کې 13 سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د کندوز ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلي هم دا پیشه تایید کړې ده. د نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې برید کې چې د شپې په 10 بجو او 15 دقیقو وکړ د 13 سرتیرو د وژلو ترڅنګ دوه نور ژوبل دي. خو د کندوز د پولیسو ویاندوی نامدین رحمانی وایي چې په حمله کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې چې د کرشمیر په اړه یې معلومات نه لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د واورو له اورېدو سره په یو وخت د سالنګ پر لویه لاره د ټیلر لرونکو موټرو تګ راتګ منع سو. د سالنګونو د ساتنې د ادارې مسؤولانو ازادي راډیو ته نن چهارشنبه وویل په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې له اورېدو سره هم مهاله شدید باد سبب سو چې د لویه لاره د ټیلر لرونکو باري موټرو پر مخ بند سي، خو نور موټر لا هم په دې لاره تګ راتګ کولی سي. د سالنګونو د ساتنې د ریاست اجرایي مدیر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د واورې اورښت په 4 ساعته نور هم وامکړي او تر هغه چې واوره اوري ټیلر لرونکو موټرو ته په دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په خوست کې د فابریکو خاوندانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو د هڅولو لپاره د مځکې او برېښنا اسانتیا برابر کړي. په خوست کې د قانون او صنایعو خونو مشر ګلزلی خان جانان ازادي راډیو ته وویل که اسانتیا برابر سي لسګونو زره تنو ته به د کار زمینه برابر سي.
په خوست کې تقریبا په 100 کارخانه موجود دي چې په دې کې په ټول ډول 8000 کارګر، یعنی بلکې 8000 کارګر نه 8000 کورنۍ ته مونږ کور زمينه مسيده کړی ده. خبرتونکو کې مونږ ته پارک صنعتي جوړ شي او بجلی روشي لري نه دوی ان شاء الله دا په کام ټینګ کې په 100000 زوت کورنۍ ته کور کې پیدا شي.
په خوست کې صنعتي پارک ته پر ځنګړې سوې مځکه لانجه ده او ځینې برخې غصب سوي دي. خو د خوست والي وایي چې په نوي لمریز کال کې باید د ستونزې حل کولو ته زیات پام واړوي. سمو ژغلا زده راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتونه په بیړني ډول عراق ته د 250 اضافي سرتیرو د استولو خبره کوي او وایي چې په راتلونکو ورځو کې نور هم لیږي. امریکا د پریکړه وروسته له دې وکړه چې ایران پلوي اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل ورور. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي همغه څه چې په بغداد کې ولیدل سول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي تدابیرو لپاره د ځواکونه استوي. د همدارس ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خلکو او ګټو ساتنه وکړي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت پر ودانۍ ورغلل چې په مقابل کې امنیتي ځواکونه او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د تیت پرک کولو لپاره له وشکې بیوونکي ګاز څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو روسي او هوایي بمباریو غوسه دي چې پکې د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشو 15 کسان ووژل شول. ملګری ملتونو اټکل کوي چې نن د جنوري په لومړۍ به په نړۍ کې 3,02,000 ماشومان وزېږي. ملګرو ملتونو دا شمېره د دې لپاره خپره کړې چې هغو ماشومانو ته پام واړوي چې د زوکړې په لومړۍ میاشت مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د نوي میلادي کال په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په 2013 میلادي کال کې د هغو 2.5 میلیونه نوي زېږېدلو ماشومانو په منځ کې چې د خپل ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه شوي وو، درېیمه برخه یې د خپل ژوند په لومړۍ ورځ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د اکثرو ماشومانو د مړینې مخنیوی کېدای سوای. تر ټولو ډېر ماشومان به په هند کې وزېږي، ورپسې ډېر ماشومان په چین، نایجیریا، پاکستان، اندونیزیا او امریکا کې دنیا ته سترګې رڼوي. او په پولند کې د امریکا او جرمني سفیرانو په دې موضوع چې چا دوهمه نړیواله جګړه پیل کړه، له روسیې سره د پولند په ناندری کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د پولند ننګه وکړه. د جرمني سفیر رولف نیکل او د امریکا سفیر جورګیت ماس واچر پرون سه شنبه وویل جرمني او شوروي اتحاد په ګډه په 1939 میلادي کال جګړه پیل کړه چې له کبله یې په اروپا کې لسګونه میلیونه انسانان ووژل سول. د امریکا سفیر لیکلي، ګرانه ولسمشره پوتینه، د جرمني اډولف هیټلر او د شوروي اتحاد جوزف ستالین په پټه سره جوړه وکړه چې دوهم نړیواله جګړه پیل کړي. د همدارس ویلي چې د حقیقت دی او پولند د دې وحشتناکې جګړې قرباني و. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12:07 شوې. د دې خبرونې په جریان کې د معلوماتو درکو چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ارزونې او څېړنې د پرمختګ په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په غزنی کې د صرفانو خپل سرو نرخونو د تبادلې په وخت کې خلک تاواني کړي.
وستو 50 یو ګرد میټال 50 بناخت سادی نه خو واسه بازار کې ترکوري په وخت نه دا اسلام دی دا کور دی.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض کوونکو تر هجوم وروسته امریکا منځنی ختیځ ته په سلګونو سرتیري استولې دي. د خبرونې په دوایمه نیمایي کې اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
دا خبرونه 3 بجې دوام کوي. د خبرونې په جریان کې کوم وختو د راپور هم خبرو چې په 2019 میلادي کال کې د سولې هڅې څنګه روانې وي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ارزونې او څېړنې د پرمختګ په اړه دغه شپه په یوه کنفرانس کې معلومات ورکوي. ځینو انتخاباتي ډلو ویلي چې د دغو شکایتونو د څېړنو په نتیجه کې به د ولسمشري انتخاباتو نهایي نتیجې بدل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلیا میزان د شپږمې د ولسمشري ټاکنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې دي. امید ظهیرمل د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې دی. ظهیرمل صاحب، په دې کنفرانس کې د شکایتونو د ارزونې او څېړنې په اړه تر اوسه څه معلومات وړاندې شوي دي؟
سالی سے تاسو اړوندونکو ته سلام. زه د افغانستان د ټاکنې شکایتونو کمیشن کې يم او دم غړی چې تاسو سره خبرې کوم. کانفرنس روان دی. د ټاکنې شکایتونو کمیشن وايي چې له دوی سره په 70 شکایتونو کې د ټولو په برتله د ټاکنې جرایمو شمیر ډیر زیات دی. په دې معنا باندې چې په 3 کټګوریو کې د افغانستان د ټاکنې شکایتونو کمیشن سره شکایت سب شوې دي. چې لومړی یې البته تخلف دی، تخطیره تخلف دی، او لاغه نور سبیا ټاکنیز جرایم دي. خو د ټولو په برتله بیا ټاکنیز جرایم ډیر زیات دي. د دې کمیسیون کمشنر اویان قاسم الیاسی د اوس رسنیو ته وویل چې په ډیرو ولایتونو کې د البته دوی کارخره روان دی او دا هم ورکړ چې دوی به وشي کولای چې په خپل وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي. له دې ډلې دوی کابل یاد کړي چې حتی له وخت مخکې د کار ډیر ښه روان دی او له وخت مخکې به دوی په دې ولایت کې د البته ټاکنو شکایتونو د چړنی بهیر چې په ولایت سره باندې پایته ورسېږي. همدا ډول په یو شمېر ولایتونو کې دوی ویل چې ډېر کم شکایتونه او چې هغه 15 ولایتونه دي چې لډر یې سرپل، جوزجان، پنشیر او هغه ولایتونه دایکندي چې ولایتونو د شکایتونو ثبت پکې له 3 تر 5 پورې هلته څېړنه هم بشپړه شوې ده. یوازې د تحلیل موضوع ده چې هلته به د تحلیل موضوع نه وروسته دغه شکایتونو په اړه باندې پرېکړه وشي. دوی همدا ډول د 300 رایو په اړه باندې ویل چې دا یو جزوي مسأله ده او په دې اړه باندې که شکایتونه هم ثبت شوي دي دا په جزوي برخه کې دي. په دې معنا باندې چې داسی هر بحث نه دی وارد شوی بلکې یو شکایت را مطرح شوی دی واځ دومره پکې ویل چې د درې سو رایو برخلیک په اړه باندې باید معلومات ورکړل شي چې څه ډول معلومات دي او دا باید دوی وڅېړي. دوی له همدا ډول شکایتونه په ځینو شکایتونو داسې هم و چې هغه د تصنیف بندۍ په مرحله کې چې د عقل بت هغه باطل شوي دي له منځه تللي په دې معنا باندې چې کره نه وو هغه فزیکي سندونه چې اړتیا یې وه هغه دوی سره شریک شوي دي او د همدې پر اساس باندې دوی دغه شکایتونه له منځه وړي دي او په ټولو ولایتونو کې تر دم ګړۍ پورې همدغه اوس د څېړنې بهیر پیل دی او د دوی کارونه په نورمال ډول باندې مخته وړي. دوی ډاډ هم ورکړه چې د چا تر اغېز لاندې نه شي راتلی او که ګواښونه هم چیرې کېږي یا شوي دي دوی پر وړاندې نه تسلیمېږي.
زایرمن صاحب دقیقا دوی څومره شکایتونه ثبت کړي او څه وایي چې دغه ټول شکایتونه پر معیار برابر دي که ځینې شکایتونه یې لغوه کړي هم دي؟
اما ماندی ته دا ونه وکړه سالي سب شپاره زره 1500 ټول شکایتونه ثبت شوی دي خو دقیق ارقام دوی نو ورکه چې څومره شکایتونه تصنیف باندې په مرحله کې اعتبار او با اعتبار د تصنیف باندې مرحله هم دا سالي سب چې دا پرون بشپړه شو چې کوم ډول شکایتونه اعتبار لري او کوم یو به اعتبار دي دوی دقیق ارقام ورنه کړ چې کوم شکایتونه ته دوی تر دم غړي پوهې در شپاره زره 1500 ډلنه اعتبار ورکړ او څومره باطل کړی دي خو یې ویل چې د شنبې پورې په دې اړه باندې بشپړ معلومات رسنۍ سره شریک.
موږ هم دا موضوع تعقیب او ډیر مننه امید ظاهر ملو د ټاکنو په خپلوا کمیسون کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شکایتونو د ارزونې او د څېړنې د پرمختګ په اړه د غشبا په یو کانفرنس کې معلومات ورکړي دي. په نورو خبرونو کې بشپړ جزئیات اوریدلای شئ. د دې پروسې په اړه د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایه رئیس یوسف رشید سره خاطر پردیس مرکه کړې. ښاغلی رشید د شکایتونو د څېړنې د پرمختګ د پروسې په اړه وایي
کسه هم د شکایت کمیسیون څخه تم او توقع دا و چې د ټاکنو د پایلو اعلان څخه تر مخه کوم هغه ستونزې هغه جنجالونه چې موجود وو دوی به پوره چمتووالی درلودی تر څو دغه مسایلو ته په وخت باندې هم رسیدګي وکړي او هم د لویې پیمانې د شکایتو آمادګي او چمتووالی دوی درلودی. ولیدل کېږي چې له تروس پرې بعد همغه دوی په هغه ډېرې لومړنیو پړاوونو کې دي، یعنی خلک تروس پرې هم نه پوهېږي چې په دغه 1500 شکایتو کې څومره شکایت واقعا د توجیه وړ دي، په پروسې باندې خپل اغېز درلودلی شي، څومره شکایت اصلا د بحث وړ نه دي او په لومړنیو پاړې باندې موردي نه دي چې دغه معلومات باید دوی مخکې له مخکې اوس دا خلک بشر کړی وي. اما تروس پر دغه معلومات باندې هیڅوک پیګ نه خپل شکایت کمیسیون په شمول باندې.
بله رشید صاحب، اوس پوښتنه دا ده چې د پروسی په دغه ډول پرمختګ یا په دغه ډول باندې د بهیر پر مخ روان دی، څه فکر کوي چې د کمیسیون به دغه ټول شکایتونه په څومره وخت کې وڅېړي؟
زه په دې عام دي چې هغه په دې صورت چې قانون شکایت ولایتي دفتر جوړ کړی دغه یعنی نه مراد کیږي، خصوصا په ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه لوړه ده، شاید په ولایتونو کې چې د شکایتونو کچه ټیټه ده هلته دغه بحث مراد شي لکه 10 شکایت او 20 شکایت او 15 شکایت. اما په هغو ځای کې چې دغه د شکایتو رقم 2500 شپږ دي نو په ولایتونو کې خامخا دغه بحث غځېږي او له خپل هغه قانوني مواد نه دغه پروسه اوده کېږي. او په دې اړه موږ مخکې له مخکې شکایت کمیسیون څخه غوښتي دي نن په دې اړه باندې اعلانیه هم ورکړو چې دوی باید خپل دریز روښانه کړي که چېرته دغه پروسه له 1500 له غږېږي د دوی هغه حقوقي برخلیکې بالاخره د دوی تخنیکي توجیهات څه دي چې دغه موضوعات به ثباته د سیاسي ګوندونو یا د کاندیدانو یا د ټکټو لخوانه
بلې. رشید صاحب، یو بل مورد چې تر ډېره د بحث وړ دی هغه دا دی چې د شکایتو کمیسیون اوس ولې نه وایي چې موږ څومره شکایتونه څېړلي دي او ولې دقیقه نیټه نه ښیي؟ څه فکر کوئ چې د دې تر شا څه کېدای شي؟
زموږ لپاره ډېره تخنیکي توجیهات دي، داسې معلومېږي چې تر اوسه پر خپل شکایتو کمیسیون برلاسه نه ده په پروسې باندې. دوی فقط هغه لومړني معلومات چې د خلکو سره شریکوي چې 1500 شکایتي راجستر شوي دي نو د په موږ چوکاټ کې دوی سره ښیږي. د کابل په ولایت کې علاقان لږ پرمختګ موجود ده چې دوی وایي چې د 1400 په شاوخوا کې شکایتو ته رسیدګي یعنې جریان لري. اما په نورو ولایتونو کې دوی تر اوسه پورې پوره معلومات نه لري او پروسې باندې یعنې په ټولو معنا باندې حاکم نه دي. هیله من دي چې دغه وضعیت دوی ورته زره بدلون ورکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:15 سوې. اوس به له ناجیې ساپۍ څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په افغانستان کې د نباتي غوړیو او پنبه دانی شرکتونه بیا خپل فعالیت پیلوي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان هیواد له دوی سره ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نباتي غوړیو او پنبه دانی شرکتونه بیرته فعالوي.
موږ کوشش وکړو چې د هغو هیوادونو سره چې د نباتي غوړیو او د پنبه دانی او د نخو د جوړولو په دغه کې تجربه لري، خصوصا ازبکستان، د دوی سره بیرتا کار شروع کړ چې څنګه کولای شو د هیواد هغه شرکتونه چې د نباتي غوړیو او د پنبو په برخه کې کار کوي دا بیرته را د سره را جوړ.
ښاغلی مسجدی وایي ټاکل شوی چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې د بلخ د نباتي غوړیو او پنبه دانی فابریکې ته له ازبکستان څخه ماشینونه او نور وسایل راوړل شي. دغه فابریکې له تیرو دریو لسیزو جنګ جګړو له امله ویجاړې شوې دي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به د بلخ، کندهار، بلخمري او ګلبهار وتصدۍ او د نساجۍ شرکتونه د ازبکستان هیواد په همکارۍ بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د یادو فابریکو له بیا رغونې سره به 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او 15000 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. ټاکل شوی چې په فاریاب ولایت کې د میوو 1400 نوي باغونه جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر استمینن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو باغونو د جوړولو لړۍ د 10000 او 1500 مسمیره نلګیو په ویش سره پیل شوې ده. دغه نلګي د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې لخوا ورکول کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ سلويخت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 سلويخت پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1080 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. ورسته له هغه چې پرون قهرجن اعتراض کوونکو د عراق پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت هجوم ورور، د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې سمدستي منځنی ختیځ ته 150 نور سرتیر استوي. اعتراض کوونکو د امریکا پر هغو هوایي بریدونو غوسه و چې د یکشمې پر ورځ په کرکوک کې د کتایب حزب الله ملیشې په نشه سوي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې. په استودیو کې راسره دی نوري سره. په پیل کې درته وایي چې منځنی ختیځ کې د نورو سلګونو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه نور څه ویل سوي دي؟
بلې سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویلې، د دغه پریکړې له مخې عراق ته 150 سرتیري فوراً استول کیږي. دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې ایران پلو اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وړ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې وویل هماغه څه چې په بغداد کې ولیدل شول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي تدابیرو لپاره دا ځواکونه سیمې ته استوي. ده همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خلکو او ګټو ساتنه وکړي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت پر ودانۍ ورغلل. مقابل کې هم امنیتي ځواکونو او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بمباریو په غوسه دي چې پکې د ایران له ملاتړه د برخمنو د کتایب حزب الله د ډلې شاوخوا 15 غړي وژل شوي. دغه بمباري په البته په عراق او سوریه کې شوې ده.
بل انوري صاحب، د امریکا حکومت د ایران رژیم په بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر سفارت د برید اصلي طرح بللی دی. په دې اړه امریکایي چارواکو څه ویلي دي او تهران هم کوم مقصد عمل شولی؟
دی امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون مستقیما تهران تورن کړل. ولسمشر ډونالد ترامپ د بغداد په زرغون نومې سیمه کې د خپل سفارت د اعتراض کوونکو له یرغل وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤل دی. نوموړي د عراق خلکو ته په خطاب وینا کې وویل چې په عراق کې 2 میلیونه هغو خلکو ته چې ازادي غواړي او نه غواړي د ایران تر واک او کنټرول لاندې وي دا ستاسو وخت دی. ترامپ ویلي د عراق له حکومت تمه لري چې د ځواک په کارولو په بغداد کې د امریکا د سفارت ساتنه وکړي. پرون عراقي امنیتي ځواکونو هڅه وکړه چې دغه قهرجن اعتراض کوونکي تیتو پره کړي چې د امریکا پر سفارت یرغل وروړی وو. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په خپل ټویټر پرون ولیکل چې امریکا به د ایران هغه نیابتي برید ته ځواب ووایي چې پکې یو امریکایي وګړی وژل شو. د امریکایي چارواکي وایي چې دغه بریدونه چې په عراق کې په پوځي اډو شوي چې پکې امریکایي ځواکونه میشتي دا د کتایب حزب الله د ډلې د ملیشو کار دی. دغه راز د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی چې دا مهال د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په بغداد کې د امریکا سفارت تهدیدوي. خو د ایران رژیم پر امریکایي ځواکونو هر ډول برید کلاس لرل رد کړي او دا یې د امریکا لخوا یوه بې ثبوته ادعا بللې ده.
ډېره مننه له نوریاس نورینې مو واورېدل. وروسته له هغې چې پرون قهرجنو اعتراض کوونکو د عراق په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت هجوم وروړ، د امریکا متحده ایالتونه وایي چې سمدستي به منځني ختیځ ته 250 نور سرتیري واستوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزنی اوسیدونکو وای سرپان له ټاکلي نرخ پرته خلکو ته افغاني ورتبادله کوي چې خلک سخت تاواني کړی دي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا ګڼه ګڼه په غزنی کې د سراپیو د مارکیټ مخې ته د هغه کسانو ده چې غواړي پاکستانی کلداري پر افغانیو تبادله کړي، خو دوی شکایت لري چې دغه سرافان له خلکو د خپلې خوښې په بیه کلداري اخلي چې خلک یې سخت تاواني کړي دي، خو دولت یې په اړه ګونګه خوله پاته دی. د حبیب په نوم یو ځوان چې شاوخوا 10000 کلداري ورسره دی وایي سرافان یې د خپلې خوښې په بیه ورڅخه غواړي او په بازار کې د کلدارو چلاو بند سوی دی.
قانون هغه قانون باندې دوی مات کی نه دلته خو هیڅ نه پوښتنه ستا نه دغه هر سراب سرور غل خپل په زړه مات کی هغه مات کی.
سمی ولار یان چې تور بکسې په لاس کې دی د سرافانو له مارکیټ نه هلی د وټو په حال کې دی. ازادي راډیو ته ویل سرافان د ورځې ورځې خپل ریټونو ته تغیر ورکوي او په خپل خوش آثار تبادله کوي.
پرون کلدار 315 ماتول سرافان نن سما بای وکو په 315 ماتول. متاسفانه دولت دلته خپل کنټرول له لاسه ورکړی ده او دا سرافان سیده په خپل تابه باندې هغه کلدار افغاني معامله کوي. دا خو ډېر مشکل ده د عامو خلکو لپاره، دا ډېر ضربه ده.
ځینې نور بیا شکایت کوي چې سرافان تر 10000 کمې افغانۍ نه ورتبادله کوي.
زما نوم رحیم جان دی وروره، اوس ته 15 تالت 15 نقص وس بازار کې ترکاري پې واخله. دا اسلام دی، دا کار دی. کاشکې دا ټولې کلداري ورکه شي افغانۍ شي مدیر پې خوشحاله یو، خو مګر دلته غریب خلک تباه شو. قسم خدای تباه شو.
دا غزنی سرافان بیا دا خبره نه مني چې ګویا دوی دې په دغه ځای کې په خپل خوښه آثار تبادله کړي.
د مانوم بشیر ده، یو له سرافانو چې د غزنی داسې موارد نه پیدا کی خو هغه بولی ده تاسې عملاً وینئ موږ تبادله د ډالر افغانیو په اساس کوو. ډالر افغانیو له درکه بیا دلته کلدارو ریټ موږ معلومه.
که دغه سرافان دا نه مني چې دوی په خپله خوښه آثار تبادله کوي، خو د غزنی محلي چارواکي هم وایي چې سرافان دا کار کوي او څو تنه یې د غیر قانوني کړنو له امله نیولي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې د مارکیټ له بیې سرغړونه وکړي.
موږ د نرخونو کنټرول ته ژمن یو. تر اوسه مو شپږ هغه صرافۍ چې له ټاکلي نرخ څخه یې سرغړونه کوله هغوی مو مهرله کړي دي، او که وروسته له دې هم دغسې اعمالو ته ادامه ورکړي موږ به دغه جریمه یا د دوی مهرلاک او نور انضباطي چلندونه ورسره زیاتوو او حتی د قانون پر اساس به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له ننګرهار او خوست ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې هم دولت د پاکستانیو کلدارو پر چلولو مطلق بندیز لګولی دی.
2019 میلادي کال پای ته ورسید او د امریکا طالبانو او افغانستان ترمنځ د سولې کوم موافقه ونسوه. د افغانستان جګړه د امریکا لپاره تر ټولو اوږده او په مالي لحاظ ګران بیه جګړه یاده سوې ده. اکرم الله اکرم تفصیلي راپور لري.
نږدې 15 میاشتې وړاندې د دوحې په پلازمینه قطر کې ظاهرا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې. افغان الاصل امریکایي زلمی خلیلزاد چې پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د سپینې ماڼۍ له لوري د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وټاکل شو چې په قطر کې د امریکایي پلاوی مشري هم کوي. خاغلی خلیلزاد د خپل ماموریت په پایل کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په هدف قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفرونه پیل کړل. زلمی خلیلزاد د سولې د نه پړاو خبرو د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته له سفرونو او دغه شان له افغان حکومت او سیاسینو سره له لیدو کتو وروسته له طالبانو سره په وصولو کې یوې هوکړې ته ورسید او ظاهرا د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې هوکړه وروسته شوې وه. که څه هم د دغه هوکړې جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو ویل شوي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ترمنځ د اړیکو قطع کول او دغه شان د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه استعمالول هغه مسایلو چې د هوکړې محتوا یې جوړوله. خو په وروستیو شیبو کې چې ټاکل شوی و د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او طالب استادو سره په کمپ ډیوډ کې وګوري، په کابل کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو له امله دغه لیدنه لاغوه شوه. که څه هم د افغانستان په روانه جګړه کې نږدې 2000 امریکایي سرتیری وژل شوی، خو د کابل په ششدرک کې له انتحاري حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون پکې 2 تنه وژل شول، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د صبر کاسه یې ډکه کړه. خاغلی ټرمپ نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وزنډولې، بلکې امریکایي عسکرو ته امر وکړ چې په افغان خاوره کې د طالبانو پر ضد هوایي حملې زیاتې کړي. د سولې خبرې نږدې 3 میاشتې وزنډول شوې، خو شاوخوا 2 وړاندې د دغو خبرو لسم پړاو پیل شو. د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د سولې خبرو تجربه هم لري وای، طالبان ځانونه د افغانستان د جګړې ګټونکي بولي. د اغلی کوفي په خبره امریکا د طالبانو د دې خبرې له درک وروسته پر دې ډلې فشار زیات او همدا و چې د سولې نه پړاو خبرو کې هیڅ یو هوکړه ونه شوه. میرمن کوفي زیاتوي د سولې په خبرو کې یو لوری د افغانستان حکومت دی، خو دا چې په دې خبرو کې ونډه ورنکړل شوه له طالبانو سره د امریکا د خبرو د ناکامۍ یو علت هم دا و.
په نظر ما مهمه بود
د سولې خبرو اصلي ستونزه همدا و چې افغانستان په کې ښکیل نه و. همدا ډول باید دا خبرې له بین الافغاني مذاکراتو سره سمې پیل شوې وي، ځکه د طالبانو اساسي ستونزه د افغانستان له حکومت سره ده او دا موضوع له بل هر ډیره مهمه ده.
د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د امریکا د نه پړاو خبرو ناکامي همدا بولی چې دوی پکې ښکیل نه و. د ولسمشر مرستیالي ویاندې دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرو کې ډیر ښکیل دی او له همدې کبله له دې پروسې ملاتړ کوي. اغلی دورانی ټینګار کوي چې اوس مهال افغانستان او امریکا د اوربند پاړه یو دریز لري.
موضوع آتش بس بسیار مهم است.
اوربند او د تاوتریخوالی کمول د دولت لسرو کرخو دی. پر اوربند د افغانستان د حکومت د ټینګار یو دلیل دادی چې او پوهیږو طالبان یې وړله ده او که نه، ځکه یو شمېرو یې خبرې وکړې او ځینو نورو یې بیا دلته بریدونه زیات کړل.
خو پخوانی جهادي قمندان محمد اسماعیل خان چې د سولې څو پړاو خبرو کې ګډون کړی وای، د افغانستان د حکومت او سیاسيونو ترمنځ اختلاف د دې لامل شوی چې طالبان له دې چانس ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره له خبرو ډډه وکړي. د خاغلی اسماعیل خان په خبره حکومت تر اوسه د یو ټول ګډون پلاوی په جوړولو نه دی بریالی شوی.
تر اوسه حکومت د سولې خبرو پر وړاندې خنډ جوړوي، ځکه غواړي چې دا بهیر ګروګان ونیسي او له سیاسيونو سره کومې هوکړې ته ونه رسیږي.
اسماعیل خان ټینګار کوي چې د سولې هوکړې د تضمین لپاره اړتیا ده چې د بن کانفرنس په څیر یوه بله غونډه وشي. په ورته وخت کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وروسته شوې او اوس د دوی استازي د بین الافغاني خبرو د پیل له امریکا سره د دوی د هوکړې د عملي کولو پر میکانیزم او د اوربند پاړه دوی له خپلو مشرانو سره مشوره کوي.
دا ورستۍ ناس چې موږ امریکایي لوري سره درلودي هغه په دې باره کې وي چې کله دا لاسلیکو په دې برخه کې موږ بحث پراخ بحث وکړو، خبرې مو وکړلې او زموږ دا اوسنۍ هیئت چې د مشرانو سره تتللی ده نو هغوی سره مشوره هم کوي او هدایت به هم اخلي د توافقنامې د لاسلیک په باره کې.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو مسول او د قطر ناستي ګډون کوونکی صدیق الله توحیدی وای د سولې تر ټولو لانجمنه برخه بین الافغانی خبري اتری وی.
بحث مذاکرات بین الافغانی جدا مسئله
ځکه د سولې په دغه فړاو خبرو اترو کې به د نظام بحث مطرح وي، ځکه طالبان اسلامي امارت د بیرته راګرځېدو غوښتنه کوي او مقابل لوری د جمهوري نظام د استمرار پلوي دی. د اساسي قانون د تعدیل بحث شي، دغه تعدیل باید حقوق محدود نه کړي. د بیان ازادۍ بحث او ښځو حقوق چې طالبان په خپل تعریف اسلامي شریعت سره قبلوي
مسله را میپذیرند.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لسم دور خبرې اترې وشوي او ښاغلی خلیزاد د ناستې په پای کې پاکستان او افغانستان ته تر سفر وروسته پر خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه خبرې اترې تر ټولو مهمې مرحلې ته رسیدلې دي. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې د سولې خبرې اترې د خبرونو په سرټکو کې وي، خو په وروستیو ورځو کې د سولې هوکړه لیک د دې ډلې له لوري رد شو. له بله خوا بیا خلک دې ته سترګې په لار دي چې نوی میلادي کال به د سولې لپاره یوه ښه پیلامه وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کال به سوله راشي او کنه د تیرو څلوېښتو کلونو په څیر به وي.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. خو تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
یو امنیتی سرچینه وایي د کندوز په ارچی ولسوالۍ کې ډېر لستن امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دغه امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په ارچی کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په لړ کې یې ډېر له سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزي یفتري هم دا پېښه تایید کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د واورو له ورېدو سره په یو وخت د سالنګ پر لویه لاره د ټیلر لرونکو موټرو تګ راتګ منع سو. د سالنګونو د ساتنې د ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته نن چهارشنبه وویل په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې له ورېدو سره هم مهاله شدید باد سبب سو چې د لویه لاره د ټیلر لرونکو باري موټرو پر مخ بند کړي، خو نور موټر لا هم په دې لاره تګ راتګ کولای سي. د سالنګونو د ساتنې د ریاست اجرایي مدیر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د واورې اورښت به څلورویشت ساعته نور هم دوام وکړي. په خوست کې د فابریکو خوندان له حکومت څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو د هڅولو لپاره د مځکې او برېښنا اسانتیا برابر کړي. په خوست کې د قانون او صنایعو خونو مشر ګلزالی خان جانان ازادي راډیو ته ویل که اسانتیا برابر شي لسکونو زره تنو ته به د کار زمینه برابره شي. د امریکا متحده ایالاتونو په بیړني ډول عراق ته 250 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور هم لیږي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې ایران پلوه اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل ورور. ملګری ملتونو اټکل کوي چې نن د جنوري په لومړۍ به په نړۍ کې 3,02,000 ماشومان وزېږي. ملګری ملتونو دا شمېره د دې لپاره خبره کړې چې هغو ماشومانو ته پام واړوي چې د زوکړې په لومړۍ میاشت مري. تر ټولو ډېر ماشومان به په هند کې وزېږي، ورپسې ډېر ماشومان په چین، نایجیریا، پاکستان، اندونیزیا او امریکا کې دنیا ته سترګې رڼوي. او په پولنډ کې د امریکا او جرمني سفیرانو په دې موضوع چې چا دوهمه نړیواله جګړه پیل کړه، له روسیې سره د پولنډ په نندرۍ کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د پولنډ ننګه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومنئ. زه اکرام الله اکرام مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې اوري چې په تیرو لسو میاشتو کې سوار لس زره هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. پروانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته ستاسو پام راوړو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
په غزنی ولایت کې څه د پاسه سل ټنه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځنګل قطعي پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د غزنی ولایت په دیاک ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو ذخیره باندې د عملیاتو په نتیجه کې 130 ټنه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو و کارخانې هم ویجاړې شوې دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه 1000 کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د بدخشان امنیه قمندان اسدالله محمدی ازادي راډیو ته ویل لنشي ماده سره د مبارزې پولیسو په ارګو ولسوالۍ کې زر لیټره تیزاب او 350 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد ونیول شي دی ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلوونکي په ګډون وطنه هم نیول شوی دی. د پکتیا ولایت پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د پکتیا ولایت امنیه قمندان جانباز رسنوی ته ویل چې د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه په میرزکه ولسوالۍ کې 800 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند الادات فدایي د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د دې ولایت په مرکز کې 80 کیلوګرامه چارس، 50 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول چې پر یو موټر سایکل باندې د زرنج ښار ته قاچاق کیدل. دا یادونې وړ ده چې په زرنج ښار کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی له 100 کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، موسکا هوتک وچی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. په روانه خبرونه کې اورئ چې په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل.
سال جاری مجموعی مقدار مواد ما گرفتیم 14,000.
موږ سکل په مجموع کې 14,540 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي.
د شریفی په نوم یو مېرمن در پیژنو چې په خای نه شکوله.
مینال خوش از مینا کارم کرنې تانم لیو هم دیوخته میتونم.
دا چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشې مواد استعمالول څه زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه لرو.
کوم کسان چې سونه مواد نه استفاده کوي، نظر کوم کسان ته چې یو نه ماده استفاده کوي، د دې تدوی لک مغلق او مشکلات لري.
د سپین باز په نوم یو متاد وایي چې اوس هیڅ څوک د سړی په سترګو ورته نه ګوري.
کته سم سړی یار سونه منه راستا سړی ودا پتا اعتبار څوک نه کوي.
او دا پروگرام په پای کې ډراما هم لرو، لمو سره پات شي.
بشیر زوی څه ګټه ویل؟
تاسو ته ما ته کوم زړه راکوي؟
هو
نو تاسو خو بس ما سره یو مشوره کوله.
اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 لیټره هغه کیمیاوي مواد نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د هرات امنیه قمندانۍ ازادي راډیو ته وویل قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د خوراکي او ساختماني موادو په پلمه په لاریو موټرو کې له ایران څخه راوړي او بیا یې د نشه یي موادو د جوړولو لپاره نیمروز، فراه او هلمند ولایتونو ته واستوي. په ولسی جرګه کې د هرات استازي وایي قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي موادو د جوړولو لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي او بیا په افغانستان کې جوړ شوي نشه یي مواد اروپایي هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د هرات ولایت په ګذري ولسوالۍ کې د کلوریک اسید په نوم 8,430 لیټره کیمیاوي مواد نیولي چې په یو لاري موټر کې بار شوي او له ایران څخه د هرات له لارې فرا ولایت ته کاچا کیدل. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواحد ازیدیار ازادي راډیو ته وویل ډیری کیمیاوي مواد او تیزاب له تجارتي لارو څخه هرات ته راځي او بیا له دې ځایه په فرا او هلمند ولایتونو کې د نشي موادو د جوړولو کارخانو ته وړل کیږي.
سال جاری مجموعی مقدار مواد ما گرفتیم 14,000.
موږ سکل په مجموع کې 14,540 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. په دې موادو کې پریکرسرونه او جامد او مایع کیمیاوي مواد شامل دي. وروستۍ زرمو د هرات ولایت په گذري ولسوالۍ کې 8,430 لیټره هایدروکلوریک اسید ونیول. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د بیټریو د تیزابو په نوم فرا ته انتقال کړي او فرا ولایت خو تاسو ته معلوم دی چې هلته د نشه یي موادو کارخانه فعال دي او هلته لدی کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او خیخې په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. تیزاب او پریکرسرونه ډیر ځله له ایران څخه افغانستان ته راوړل کیږي.
پر اوسه کال د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په مجموع کې 9,004 لیټره کیمیاوي مواد هغه مهال ونیول چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیدل. د نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس د روان شمسي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو په ټول افغانستان کې 146,510 لیټره تیزاب او کیمیاوي مواد نیولې دي. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجرو وایي هغه هیوادونه چې د نشي موادو د تولید په خاطر کیمیاوي مواد افغانستان ته راوړي په افغانستان کې د تولید شویو نشي موادو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
به خاطر هممرز بودن با دو کشور همسایه
څرنګه چې هرات ولایت د دوو هیوادونو سره ګډه پوله لري نو له همدې عمله په دې ولایت کې د تورغونډۍ او اسلام کلا پر پوله د نشئی موادو په تیره بیا کیمیاوي موادو قاچاق ډیر دی. د غډول د نشئی موادو د تولید په برخه کې هم افغانستان ته له سیاسي او اجتماعي پلوه زیان اوښتی دی، ځکه هغه هیوادونه چې افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د افغانستان له نشئی موادو څخه ډیره ګټه ترلاسه کوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان مشر د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو قاچاق د نشئی موادو تولید او ډیروالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې افغانستان ته د دغه ډول نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کیمیاوي موادو په اړه راپور را اوروه. اوس د شریفی په نوم یو مېرمن در پیژنو چې په خواینه شکوله 15 کلنې شریفی شپږ کاله تاریاک خوړلې دي. دا وایي چې د ډیرو غمونو او کورنیو جنجالونو لامل یې نشو ته مخه کړه. د شریفی مالجه ډاکټره فوزیه چې د شریفی کور ته ورغلې او هغه درملنې ته هڅولې وایي چې شریفی د نشي کولو پر مهال له کړاوونو ډک ژوند درلود، خو اوس چې روغ شوی عادي ژوند ته راګرځېدلې، بلستنی ګنډي او له دې لارې خپلو بچیانو ته روزي ګټي. د شریفی لور هم د خپلې مور په رغېدلو خوشاله ده. وایي چې اوس یې مور د کورسونو لګښت ورکوي او مینه هم ورسره کوي. په دې اړه د محمد ایاز ترنک راپور واوري.
دا د کابل ښار په شور بازار سیمه کې یو وړوکی کور دی. د دې کور په یوه وړه کوټه کې 15 کلنه شریفه له خپلو اوو ماشومانو سره اوسیږي. شریفه چې شپږ کاله یې تاریاک خوړلي وایي چې د نشې پر مهال به شپه او ورځ پرته وه او هیڅ کار ته یې لاسونه نه ور وړل.
زموږ یوه ګاونډۍ ښځه مرتاده وه. هغې چې کله زما اندېښنې ولیدې راته یې وویل چې لږ تاریاک وخوره، غمونه به دې لرې شي. تاریاک چې به مې وخوړل ډوبه به پرته ومه، سترګې به مې نه خلاصېدې. ډېره یې ډنګره کړې ومه، وینه یې راکې وچه کړې وه، پوستکی مې بیخي وچ او تک دور ګرځېدلی و. شپه ورځ به په دې اندېښنه کې ومه چې خدایه زه به څه کوم.
شریفی له دریو میاشتو راهیسې نشه پرې ایښي او اوس ټوله ورځ د وړې حویلۍ پر غولي باندې په مزدوري بړستنې ګنډي او له دې لارې خپلو بچیانو ته روزي ګټي.
اوس چې جوړه شوې یم خوشحاله یم، بړستنې ګنډلی شم، د خپلوانو کره تګ راتګ کوم، د میاشتې 30 بړستنې ګنډم، په دې پیسو خپلو اولادونو ته کتابونه او قلمونه اخلم، میړه مې ریډي چلوي، د کور مصرف زه په خپله پوره کوم. اوس خپل کور او اولادونه پاک ساتم. اوس چې کله هغه پخوانی ژوند را یاد کړم نو پر بدن باندې مې لړزه راشي. تل دعاوې کوم چې خدایا نور مې له نشې څخه وساتي.
خدایا ما را از دې کار بعد دیگه د سردار کو کو ما د دې کار دیگه آغشته نشي.
دا چې شریفه چا او څنګه درملنې ته وهڅوله په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نادولتي مرکز اجتماعي کارکونکي فوزیه وردګ وایي چې د شریفې کور ته ورغلی او تر ډیرو زاروی او نصیحتونو وروسته یې درملنې ته هڅولې ده.
موږ چې کله دې ته ورغلو شریفه جانې ته د دې وضعیت ډېر خراب و. د کور البته افضل صحیح په حساب کې ډېره خرابه، افضل صحیح وه، یعنی اولادو ته نه شوای رسېدلی، خپله به ډوبه پرته وه. ورو ورو مو کار ورسره وکړو، دې ته مو تشویق کړه چې دا باید تداوي شي. دا ښځه راځي تداوي ته شوه، بیا موږ دا په تداوي کې ونیوله. دا چې کله تداوي شوه نو هغه ژوند دې تر اوس ژونده پورې مځکه او آسمان فرق کوي. اوس خپله دا بړستنې ګنډي، دا خپله سپورټ کننده ده، د خپل فامیل د خپل بچیو چې راټول دی. په دې باندې نورمال انسان شوی ده، په خپل ځان باندې اکتفا کولای شي.
13 نازیله د شریفی مشره لور او د 11 ټولګي زده کوونکې ده. دا اوس په پاکو جامو کې خوندي تږي. دا وایي چې کله یې مور نشه کوله نو دی به د خپلو وو ورونو او خندو خدمت کاوه، خو اوس چې مور روغه سوي په ډاډه زړه خپل درسونه وایي.
وقتی که مادر ما مریض بود زندگی ما هیچ خوب نبود.
کله چې می مور معتاده و ژوند مو ډیر خراب و. مونږ به یې وهلو، له مونږ سره یې هیڅ مینه نه کوله. کله چې به ښوونځي ته ولاړم ټول فکر به مې په کور کې و. درسونه راڅخه پاتې ول. څو ځله ناکامه شوم، خو اوس چې می مور جوړه شوې مونږ ډیر نازوي، شپه ورځ کار کوي، اوس له خپلوانو سره ښې اړیکې لري. اوس چې زه مکتب ته ځم د کور په اړه مې زړه ډاډه وي، او په ټولګي کې هم په لوړه درجه کې یم.
کامیاب شئ، حداقل یک درجه را بگیریم در مکتب.
دا د کابل ښار هغه بازار دی چې زاړه شیان او بړستنې پکې خرڅېږي. شریفه هر میاشت د دې ځای دکاندارانو ته د پیسو په بدل کې بړستنې ورګنډي. د غلام ربانی په نوم یو بوډا دکاندار چې د شریفې په لاسونو ګنډل سوي بړستنې پر له اړوي وایي چې د شریفې له کار څخه خوښ دی.
موږ دې ښځې ته بړستنې ورکوو. وړه بړستن په 40 او لویه بړستنه په 250 افغانۍ راګنډي. د میاشتې 30-40 او 50 تنې بړستنې راته ګنډي. که دوی د میاشتې 100 دانې بړستنې وګنډي نو ښایي 25,000 افغانۍ وګټي، او که تر دې لږ بړستنې وګنډي نو ښایي له 2,000 څخه نیولې بیا تر 50,000 افغانۍ پورې ګټه ولري. موږ یې له کاره راضي یو، دا زحمت باسي او ښې بړستنې راته ګنډي.
شریفې ته ورته ډېرې داسې ښځې شته چې د کورنیو او نورو ستونزو له امله نشي کوي، او کورنۍ نظام یې ګډوډ سوی دی. رواني ډاکټران وایي که معتادې ښځې د نشې پرېښودلو ټینګه اراده ولري او په کارونو بوختې شي، نو له یوې خوا به له نشو څخه خلاصې شي، او له بلې خوا به په سمه توګه خپل اولادونه وروزي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل کېدلی شي. اوس پر یو وخت باندې د سو نشئی موادو د استعمال موضوع څېړو. طبي ډاکټران وایي هغه کسان چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي د هغوی درملنه تر هغو معتادینو ډېره پیچلې ده چې یوازې یو ډول نشئی مواد کاروي. دا چې معتادین ولې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي، پر یو وخت باندې د څو ډوله نشئی موادو کارول کوم زیانونه لري، او دا کار کوم معتادین کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد څه زیانونه لري.
کوم کسان چې د څو قسم مواد نه په یو وخت کې استفاده کوي، نظر هغه کسان ته چې یو نه مواد استفاده کوي، د هغې زیانونه نورم زیاتېږي، لکه د اقتصادي لحاظه، که د صحي لحاظه، که د اجتماعي لحاظه، که د رواني لحاظه. هر خوا نه د وګرو ارزیابي کو، او د دې زیانونه نه یوازې د معتاد شخص ته رسیږي، بلکې د هغې فامیل ته، د اجتماع ته، او بیا ټولنه ته ډېر زیانونه رسیږي.
اوس پوښتنه دا ده چې ولې یو معتاد کس بل نشئی موادو ته مخه کوي؟
کله چې یو کس یو نوی مواد استفاده کوي، ورو ورو د هغې په وجود کې تحمل را پیدا کیږي. په دې معنی چې دا نشي کولی چې اولنۍ نشه یا اولنۍ کوم لذت او کیفیت چې مخکې احساس کوو د استفادې نه، اوس هغه نشه، هغه لذت د هغې په وجود کې نشته. ورو ورو دا مواد زیاتی، بالاخره دې حد ته رسیږي چې ډېر اعظمي دوز د یو مواد اخلي، خو بیا هم کیف او نشه ورته نه پیدا کیږي. نو هغه مجبوراً زی یو بل مواد د سره اضافه کی، د دې لپاره چې هغه بل لذت او کیفیت را پیدا کی.
په نشه یي موادو کې کوم نشه هغه ډیر معتادین یا روغت کسان تحریکی نورو نشه یي مواد نه چې دینه دوی استفاده وکي؟
ټول نشه یي مواد، یعنی مختلف نشه یي مواد شته، مختلف انواع، خو خصوصا اوپیت کورنۍ لکه هیروین، یعنی دا ډیر مساعد کوونکی دی لپاره چې شخص لاشي د نورو مواد یو ځای د سره استفاده وکړي.
او شیشه او د نورو
اکثر د هیروین کسان د دې لپاره چې د هیروین نشه نورو مرچت کې اکثر د شیشه او د کریستال نه استفاده کوي.
هغه کسان چې سو نشه یي مواد نه دوی استفاده کوي دوی وغوړي چې ځان تداوی وکړي. دوی تداوی څنګه کیږي؟
طبعا لږ تفاوت خوشته، ولی تداوی ټول یو شکل سره روان دی. خو دې مریضان سره یعنی کوم کسان چې سو نه مواد نه استفاده کوي لږ نورو تخنیکی کسان کوم مراکز کې زموږ کار کوي باید دوی سره ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. او هغه 15 تر 90 ورځې پورې چې کوم زموږ د معیار د تداوی د مراکز او ماینس کې دوی هم باید ورځې تیرې کړي. خو نظر کوم کسان ته چې یو نه ماده استفاده کوي د دوی تداوی لږ مغلق او مشکلات لري، خو بیا هم د تداوی امکانات ورته شته.
دغه کسان چې سو مواد نه استفاده کوي تاسو تداوی په برخه کې کوم ستونزې سره تاسو ورسره مخامخ یاست؟
ستونزې او مشکلات دوی سره ډیر زیات دي. خو زموږ یو طریقې کار داده چې مخکې دینه چې مریض بستر ته راشي او مخدره مواد مکمل پریږدي، موږ دوی سره یو پروګرامونه تشویقي او جلسات لرو. هغوی هڅو چې تر څو دغه مواد تو استفاده له کم کړي. چې کله ورځ په ورځ مثلا یو هفته دو هفته درې هفته حتی یو میاشت پورې موږ کوشش دا کوو چې د سو مخدره مواد نه د یو نه مخدره مواد ترې شي او بیا یو مواد هغه هم لږ کمې کړي بیا هغه وروسته بستر ته راوړو. دغه حالت کې موږ لږ ستونزې سره مخامخ یو. نظر هغه کسان ته چې مستقیما راشي بستر شي
نه کچېره دوی تداوی هم شي نو پس تداوی نه دوی څومره مشکلات سره دوی مخامخ کیږي. د څه ویل کیږي چې دغه کسان چې سو مواد نه دوی استفاده کوي پس له تداوی نه هم دوی بیرته مخدره توکو ته مخه کوي. دې علت څه کوي؟
کوم کسان چې د سو نه مخدره توکو نه استفاده کوي ریلاپس ریت یا د بیرته معتاد کېدل چانس نظر هغه کسان ته چې یو نه مواد استفاده کوي زیات دی به شکه. ولی مختلف فاکتورونه مختلف مسائل په دې کې نور مشته چې دوی بیرته استفاده ته.
او په کوم عمر کې د سو نشه یي موادو مصرف سغیز لري؟
تحقیق دا وایي چې احتیاط په ریپروډکټیو ایج ان د 15 کال نه وله تر 15 کالو کې د عمر کې ډیر زیات دی. خو بیا هم تحقیق دا وایي چې تیت عمر یعنی په ماشومانو کې او همدا رقم په کاهلانو کې د احتیاط ثانوي خطرات صحت لنګانه نور مشکلات لنګانه په دې عمر کې زیات تر ده ځکه چې دوی کې اصلي معافیت ضعیف دی نو احتیاط نور معافیت ضعیف دی مسایدی نور امراض لپاره.
پر یو وخت باندې د څو ډول نشئی موادو د استعمال پاړه مول ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري درنو دوستانو. آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې او د غشان په ټوله سیمه کې په منځني صفه 12.89 رڼا اوریدلای شي. اوس د خاطرې وار دی. د کندهار اوسیدونکو سپین باز لومړی د 400 نشه پیل کړه او بیا تر هیروینو پورې ورسید. د اوس لکوره ډیر لري د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسیږي. سپین باز وایي چې خزو ماشومانی ورونو تور پریخي او د لدی عمله لکوره ورک دی چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره پیسې پیدا کړي. دا چې سپین باز څنګه په نشو وخته شو لدی عمله لکوم ستونزو سره مخ شو په دې اړه زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړی دی.
سبالادا اصلی لا بیزا ناسی او پاستا سبالادا بیدرا کیو بیدا بیا سبالادا غرکم دی وی ودو د سوال مشخص کو د شیخ سبالادا یو یو دود مو د اسپک سپک دم و هیا بالا سیم الیانس ولان و سبالادا غیو روین و خمن دی واسل روین یو پودر و خمن واس کو دان دوادا نو سره پختا سو دو بار دو بار د غسل پوستا کی مرده کومندان سره ور سره و بالا دا غیو اندوال چوا ملیو اسپار غنداو کې ابدا دغه سره یو دم وهی 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 ابدا به مخیر سیور وزړی دغه دغه وس مان جام زادی ولا به درک پور ژوند خو نه بدل دغه تاریخ دی نو څو کې چې بار درک نه څو کور چې تر خبر سن دي کور ته څو کې چې بار درک نه ضرورې چې بار درک وای دا مجه دی ورور کته سم سره یار څو نه منه راستا سره ولا پتا یې چې بار څوک نه کی ولا خو یو ستړی ژوند دی اوس اول شمدین هم دغه سم ژوند چې ورور ورونه او پلار او مور دغه سم نازودم چې بلا ورور جان چې ما وای غیر سره کول ورور پیسې ارسه ورور کار خراب شو وزدار کم بلا وزلم دې پستر غره ته ګوري بلا کې ډوډۍ وخت راکړه دغه مور ځواني بوده یو شپه راکړه دغه ځواني بوده نو بلا دغه رقم ډیر ستړي ودا کاند وسره په ژوند په یوه یا په زندگی په یوه یا په خوب په یوه ونزار زار خورونه بالا د زار سړي خورونه څنګه انجام که خوب کوم ولا ک مسرت وسای بالا یو مرز یا غز مش په بدن کې د سر درد د پښو درد د ملا درد ورور جان چې یو ای بیا غز مش په بدن نه وختلې دی بالا نو بدن هم ستړي دی چې سړي ونه کین بالا په عذاب بیا طاقت ژوند خونه ورکی دنیا خونه ورکی نه بالا پس شنه په یوه جن ورور په ژوند په یوه
درنو اوریدونکو دا د اوس د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه انجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي نو نه یوازې دا چې دا انجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
سړی یو خبره مې درته کوله.
وایه څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یوسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چا ته ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینه مرکه به وروسته ورواستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسي دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنه؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوي.
هو زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا دسمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیر زویه، چه گیر اتا ویل؟
تاسی رشتی ما تا کنزده را کوی؟
هو، رشتی ها کنزده در کوو.
نو تاسی خوب از ما سره و مشوره کولا؟
نو مشوره تا چه ضرورتی؟ جلی مش طول پیجنو، او پلرگنی تر مش تشه پیجنی، چه تیر شخ خلق دی؟ زموش ده کلی ده سالانه کالور ده.
مولی تا ما جیب خبری کوی، ما کلی ویل چون جلی بدرنگ دا و یا زما دا کورنی نده خواخه. تاس انجلی او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانه؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که موزه پیژندلای بیا مونه ویله چی واده در کهو
زه پو نسوم ستا مطلب چه دی؟
تو نه خبره چه زه دیروین و عملیم زه پر خپل زان پام نشم کولای او تاسی دی کزی او بچان و ساتن او پالن را دی غاره کوای
زویا تو خوش شکر دی یواز نیه موش هم دو سرایو
موره تو ما نوینه چه پا میاشتو میاشتو لکون رو رکیم خزا و بچان خوصا تنا و پالا نواری زدا بار نشم رلای او بلو یوازی زن نیم دنجلوی سر هم ظلم دای تخپل هم دیوی لور موره تخپل لور عملی علک تورکوی
نو مش خواه پا زور نزنی غوارو دی خپل را کوی
نو دوی خو زموک خانه او پیسون تا گوری خو باید موگ انصاف بکو
نو چارا صدا
چارا دادا چه زن اوس وادن نکوم
نو تر کم وقت پوری با داغس بی واده گرزه
تر اغو پوری با گرزم چه جوڑه گم
نو علاج خودی تر واده ورست هم کولاشه
موره تو والی پا خبر نپویگه ما در تاویل چه زه عملیم عملی مانا ناروغ سرای ناروغ تا واده ور کمی او که علاج کمی
ای خدا بس سمده هر دول چه سر خوشوی
زه وایم چه اول باید دزان علاج وکم واده با ورست گورو و که تاسی زما بی اجازه کزدر اوک را سخت با پکیمانه شی
درنو اوریدونکو د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د زهرو د کاروان د دیونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او بخون کې خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ساعت یک بعد از ظهر است.